السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوږې کچا د اندېښنې وړ بولی.
Our service right now show that
زموږ سرویس څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري.
د بې وزلۍ او لوږې لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګل دي. زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې هم جنایي پېښې ځوروي. او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دې سازمان ته خپل دائمي استازی پکې معرفي کړی. نن پنځشنبه د تلی یا میزان لومړۍ او د سپتمبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خپرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has it.
پتیرو دونه کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړۍ درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفي اغیز کوي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالې مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په راتلونکې غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او که نه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومرا کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومرا لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتکی په اړه ازادي رادیو ته ویل
یو څلور ورځنۍ لوبا پیل شوې ده چې پرون لومړۍ ورځ وه او نن دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنگلاديش د 122 رنزونو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن د دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان صحي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. دا چې د دې اندېښنو جزئیات څه دي تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خوارۍ یو نوی باب پرانیستی دی. دا خبرداری د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په دوشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. پولیسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډېر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نژدې ده د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي په راتلونکي 2 میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي.
یو شمیر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو لوري په جوړې شوې غونډه کې افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړي، خو تر اوسه لدې پیسو په افغانستان کې لچا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکې کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. پر دې سربیره په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوې ده، ګڼې فابریکې تړل شوې دي او د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی.
پخوانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیاردونو ډالر باندې مرستې کېدلې، مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کېده، مستقل بودیجې وي او بالاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلود. د نوي حکومت پر اتاک سره بین المللي جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوه ملت دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي او موږ د دو د وجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایه ته راوباسو، تجارت ته یې راوباسو یا کارخانه پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوه مسئله دا ده. او دریمه مسئله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هېواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یوه پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
چهار څوره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یو نتیجه و توافق ته ورسی، ملل متحد سه، د همسایگانو سه، د اسلامی ټولنې ایوادونو سه، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزی چې به بیرون کړي د غونه مو یو څه ناڅه استفاده وکړی شو او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کمکونه جاری که IMF دی مکسر کمک که بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، طول برسه دی افغانستان دی ملت سه، دی افغانستان دی حکومت سه، دی افغانستان دی خلکو سه او بغیر دی اغانه مخبال زربنایی کارونه شروع که اقتصادی پروژه لکه تاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دی در طول رب نسی پدو پره چه نموږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی، سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدواره یو چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردګ و چې له ازادي راډیو سره د بیکارۍ پر زیاتوالي او د غراز د بیوزلۍ او فقر پر ډیرېدو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه هغه لیک ارزوي چې طالبانو پکې خپل دایمي استازي د سازمان ته ورمعرفي کړی دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې درته ولرو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټری ټایمز لیکلی چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یوه حساس وخت کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرېنږدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیش کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ده ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشرانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهره برید هم پرې کولای شي، خو دوی په عین حال کې دا مني چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغیزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې روسیه د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیځ له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولسو اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړیږي. وسلوال غلاوی د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي دوی لخوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل دولسمی حوزی اوسیدونکي ګل حسن وایي د سیشن بی په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولې وو د ورور او د ورور زوی په ډزو وشتي چې ورور یې ټپي او ورارې وژل شوی دی. د پدې پیخه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ایمان ورور چې کوره وتلو او دکان ته روان وو، دا د سکرینو نمایندګي لري. دا موټر سایکل دې نه مخکې درې څلور دورې ورته وی دي د موږ د کور مخې کتلې وه. واړه واړه دغونه د امارات لګولي وو، سم چې مخکې را ورته درېدلي وو. بس دا دې پکړې وي. هغه دې چې دا دوه ډګه دا لګېدلی وو، دوه درې ډګه دا امام ورته وړې اره دا پکې شهید شو. یو مشکل دا دی چې هر سړی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکي منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم،
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. خلکان لري چې ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول می فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچې را باندې را وستله، موبایل رانه یو له طالبان وانم چې دا ټول خلکو مخول
شي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکي محمد آیاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بعد مرغه چې د هرې ورځې په تیریدو سره جنایي پیښې غلاوې په کابل ښار کې د تیر په څیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوو ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمي ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
په جایی که کدام واقعی
هر چیلی چی کما پیغه کی د اسلامی امارت مجاهدین ورسر جدی چلن کوي مزاحمت لمن زود مکتیری داس پیخی لرو چی مجرمین پا کنی ولکی گیو دا قانون منگولو تسپارل کی
کشف خونسامی نمایند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو له راتک سره هم مهاله هیله دا وه چې کچه به یې راټیټه شي.
کابل کې مو د جنایي جرمونو په اړه اوریدل. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې هم غبرګونونه پارولې دي. طالبانو د محمد اشرف غیرت په نوم یو کس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي د پی ایچ ډی لرونکي پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای ګمارلی دی چې ډېر خلکو په انتقاد او نیوکې کړي دي.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مال ده. طالبانو د خپلو ګمارونو په لړ کې تازه پوهن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي د پوهنتون لولوموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیل قشرونو خپل نیوکې او نظرونه لیکلي دي او دا بدلون او ګمارنه مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په وخت پر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ سوی او د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوي ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تېروتنه به بیرته اصلاح سي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی په کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. خو د طالبانو له دې وړاندیز سره تر دې ارزونې مخکې مخالفت شوی. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
جرمني ملګرو ملتو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په یو لیک کې چې د سپتمبر په 6مه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولی دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازی دي د ملګرو ملتو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتو په روانه عمومي غونډه کې دي د طالبانو استازی د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د هغه غوښتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور به په ملګرو ملتونو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتونو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحد ایالاتونه د ملګرو ملتونو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وار له مخه نشي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لرې شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتونو کې غلام احساق زی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي حساقزي له لوري د یو پلاوي لس رسیدلې ده چې د ملګرو ملتو پشپش اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې دی